السلام علیکم د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش بهیر په نورمال ډول روان دی او یوازې پرون 653 صندوقونو رای بیا شمیرل شوې دي. د انتخاباتو لانچې د افغانستان پر امنیتي وضعیت څه تاثیر کړی په دې اړه هم یو رپورټ اورئ، خو په سر کې له وایس سمیم څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د رایو 4,308 صندوقونه تفتیش شوي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د 215 زون د سرحدي پولیسو یوه ساتنمنه له خپل ورور سره یو ځای د نامعلوم وسلوال له خوا وژل شوي. او ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو او ایران دوه ډو دوه چارواکي نن په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په حق خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د رایو 4,308 صندوقونه تفتیش شوي دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په یوه خبری کانفرنس کې ویل چې د رایو د تفتیش بهیر یې ګړندی کړی تر څو په ټاکلي وخت د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو ته یو مکتوب استولی څو په راتلونکي کې د کاندیدانو او د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د تفتیش پر مهال فزیکي شخړه تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو څارونکي تېره ورځ د رایو د تفتیش پر مهال د نظر د اختلاف له امله سره ونښتل چې یو تن پکې ټپي شه. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د 215 زون د سرحدي پولیسو یوه ساتنمنه د خپل ورور سره یو ځای د نامعلوم وسلوال له خوا وژل شوی. د 215 زون د سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عدیل نن ازادي راډیو ته ویل یاده شوې ساتنمنه او د دې ورور نن په ګلران ولسوالۍ کې واده ته روان و چې په موټرسایکل باندې د سپاره شخص له خوا وشتل شوی دي. د یو بل خبر له مخې شاوخوا سل تنو د هرات ولایت د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه د وطن مړی راوړی و او ادعای کوله چې دا شخص د پولیسو په ډزو وژل شوی. دوی د پیښې د عمل د محاکمې غوښتنه کوله. د هرات د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول عبدالرؤف احمدي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې وژل شوی کس په زرنج کې سپور و چې د پولیسو د درېدو امر ته یې پام نه و کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو لړ عملیاتو کې 104 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 33 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت لخوا په رالیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیسو او ملي اردو لخوا دغه ګډ عملیات په تیرو 3 ورځو کې په هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یوه اندازه سپکې او درنې وسلې هم د پولیسو لاسته ورغلي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ناامنی په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي په یوې خبري غونډه کې په کابل کې ویل چې باید د هیواد د لویو لارو امنیت ټینګ شي څو د موادو لیږد له ستونزو سره مخ نه شي. پر ټولو باندې خبر یو، هغه ټانکرونه چې په لارو کې سوځول کیږي د نفتي موادو پر وړاندې په ټولو خطرونو موږ د ټولو خطرونو درک مکوو کې په 100% باندې وویشو. په افغانستان کې د سوداګرۍ پر وړاندې 6% امنیتي ستونزې دي. خغلی خوخندی همدارنګ وویل چې د انتخاباتي بهیر اوږدیدلو له امله سوداګریز فعالیتونه 9% کم شوي. خوخندی هیله وښوده چې د انتخاباتو پروسې په بشپړېدو او په هیواد کې د امنیت په ټینګېدو سره به د سوداګرۍ په برخه کې موجودې ستونزې هوارې شي. کورني خبرونه همدومره و. بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو او ایران لوړ رتبه چارواکي نن په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په هکله خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې دغه څو اړخیزې مشورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویلیام برانس په مشرۍ ترسره کیږي، د اروپایي اتحادیې د مشرې کاترین اشټن په مشرۍ د 15 جمعیو هیوادونو اټومي پروګرام خبرو د دوام په ترڅ کې ترسره کیږي. د ایران د اټومي پروګرام په حق له د ایران او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو ترمنځ خبرې تیره میاشت بې پایلې پاتې شوې او موافقه یې وکړه چې په دې حق له به په نومبر میاشت کې مذاکرات وکړي. که په دغو خبرو کې کومې موافقې ته سره ونه رسیږي، ښایي ایران د اټومي فعالیتونو له امله له نورو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د اوکراین د پوځي ځواکونو قمندان چې روسیې ته ننوتی وایي چې د دوی زیات شمیر سرتیري د خپل وضعیت په هکله د خوړو اعتصاب کړی. د اوکراین د دوه اویا یمې پوځي لوا قمندان اندري هرشینکو د اوکراین ازادي څانګې ته وویل چې دغه تصمیم یې په هغه کم کې نیولی چې د گوکوف پول ته نږدې د روسیې چارواکو خبره بر شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره سرتیرو اعتصاب کړی. روسیې ته د اوکراینی عسکرو د تګ او بیرته راتګ راپورونه دقیق وي. ښایي شپږ شپېته اوکراینی سرتیري او پولیساتي ځواکونه اوس په روسیه کې وي. هرشینکو ویلي چې د روسیې فدرالي امنیتي سرویس د اوکراینی وګړو د جذبولو هڅې کوي. په داسې حال کې چې عراق په شمالي موسل ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو هوایي بمباری وکړه، کوردی ځواکونو د دغو وسلوالو پر سنګرونو بریدونه وکړل. د عراق پوځي چارواکو پرون ویل چې په دوهم لوی ښار د اسلامي دولت د شریعه محکمې پر ودانۍ په هوایي حمله کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شول. په این حال کې کوردي چارواکو په عراق کې د عراق په کوردستان کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو استازیتوب کوي. وویل چې دوی د کوردستان د کارګرانو له ګوند او د سوریې له کوردي ډلو سره موافقه کړې چې د عراق په شمال کې به د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې جنګیږي. د موسل د سیمې لپاره د کوردستان د وطنپال اتحاد مشر هالو پنجوینی ویل چې مختلفو کوردي وسلوالو ډلو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او غواړي چې په سیمه کې د ملکي وګړو لپاره یوه مسؤونه لار پرانیزي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اوکراین د روسي په لاوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا نه لري. خو د روسیې لخوا یرغل به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي. اوباما دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ناټو پرون وویل مسکو د اوکراین له ختیځې پولې سره یو زیات شمېر ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي ځای پر ځای کړي دي. اوباما په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
at least up until this point they've been fighting a group of
they way ترننه پوری اوکراین د بیلتون غوښتونکو د ویداس ډلې په وړاندې جنگيږي چې هیبتناک اشخړو ته مخه کړي. خودی د اوکراین له پاوز سره د مقابلې توان نه لري. که اوس د روسیې له خوا د يرغل شاهد ووسو د ښکاره خبره ده چې دا مسله به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي. خو تر اوسه موږ دغه مرحلې ته نه یو رسیدلي. د اوکراین چارواکو له واشنگتن غوښتي دي چې کیف ته وسلې ورکړي. ناټو ویل له اوکراین سره په پوله د روسیې پوځي وسایل چې په سولساتي او بشري مرستو علامې پرې لګېدلې لیدل کېږي او له دې سره داسې اندېښنې راپورته کېږي چې مسکو ښایي د بشري مرستو په پلمه پر اوکراین یرغل وکړي. د خبرونو پای
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اوري د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو ل وایس سمیم څخه اوریدل. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر په نورمال ډول روان دی او یوازې پرون د 603 اویا صندوقونو رایې بیا شمیرل شوې دي. په همدې خبرونه کې وایي چې د افغانستان یو امنیتي مقام وایي په دې هیواد کې اوسنی سیاسي وضعیت د امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي تاثیر کړی او مخالفانو ته د فعالیت موقع برابره کړې ده. د خبرونه په دوام کې په دې اړه هم اوري چې داسې ورشته چې په کندهار کې د برېښنا په برخه کې د امریکا د مرستو له بندېدو سره به په دې ولایت کې د ډېرو فابریکو فعالیت بند شي. په دې خپرونه کې د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د لوګر ولایت سیمې چارواکي وایي پر ام سی سي چینی کمپنۍ تور لګول شوی چې د مسانک له نه کیندلو بهانې جوړوي. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهم برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډې اچار اوري.
په دې کار سره فقر له منځه تلای شي.
فقر نه دی، فقر
د سعید پیدا خلک پی پویږي.
مخکې لاړ ست
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر په نورمال ډول روان دی او یوازې پرون د 603 اویا صندوقونو رای بیا شمیرل شوې دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور په یو خبری کانفرنس کې ویل د انتخاباتو کمیسیون په دې هڅه کې دی چې هر ورځ د خپلو کاري ټیمونو شمیر زیات کړي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسیږي. ښاغلی نور همداراز د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو له ټیمونو غوښتل چې ټاکل شوی طرز العملونه رعایت کړي او په دې پروسه کې همکاره پاتې شي. سیفی الله ستنگزی همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه ترې نور جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر ورځ تر بلې ښه کیږي او اوس وخت په نورمال ډول پر مخ ځي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل د انتخاباتو کمیسیون په دې لټه کې دی چې د تفتیش کاري ټیمونه نور هم زیات کړي. ښاغلي نور ویل د دواړو کاندیدانو او ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې یوازې پرون شاوخوا 603 صندوقونه تفتیش شوي دي.
وان که باز مشکلات اندکی در روند
دی وی که هم کله کله درایو تفتیش په پروسه کې زینی وړي ستونزې رامنځته کیږي، خو په حقیقت کې د دواړو کاندیدانو استازي او نړیوال څارونکو له دې بهیر خوښ کاری. د انتخاباتو کمیسیون پرون وتوانید چې 603 صندوقونه بیا وڅېړي. کومې شمیرې چې د پروسې له پیل تر اوسه له موږ سره موجود دي، 4318 صندوقونه بیا څېړل شوي دي. ښاغلي نور ویل د دې لپاره چې د رایو د تفتیش بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، د دواړو کاندیدانو څارونکي او تخنیکي ټیمونه باید له دې پروسې سره همکار پاتې شي. له بلې خوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو د انتخاباتو کمیسیون ګرام وباله چې د رایو د تفتیش بهیر یې ډېر ځنډنی کړی او افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ټولنو ګډه اعلامیه د خطیناو سازمان رئیس فهیم صدیقي ولوسته چې پکې یې د لسګونه مدني ټولنو او د انتخاباتو د ځینو څارونکو ډلې اندېښنې په ډاګه کړي.
نقش ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات در مدیریت روند و چالش کشیدن روند
دی وی د انتخابات بهیر کې د انتخابات کمیسیون ضعیف مدیریت د کاندیدانو د استادو لخوا د انتخابات بهیر کې د لنجو رامنځته کول، د تفتیش برخه کې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د موافقې نشتوالی او ځینې نورې ستونزې د دې لامل شوي چې پروسه ډیره دوام وکړي، شفافیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راشي. ټیفا نای د ختنو سازمان د انتخاباتو د سار اداره او څه باندې لس نور بنسټونه د رایو د تفتیش روان بهیر پاړه جدن اندېښنه لري. دغه مدني ټولنو په داسې حال کې د انتخاباتو د پروسې په ځنډنۍ کېدو انتقاد وکړ چې تېره ورځ د دواړو کاندیدانو دوو څارونکو فزیکي شخړه وکړه چې د تفتیش پروسه له ځنډ سره مخ کړه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د دې لپاره چې دا کار بیا تکرار نشي، د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته رسمي لیک استوي چې د ورته پیښو مخه ونیسي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. دا کمیسیون هم درځوي په دې هڅه کې دي چې له خپلې کړې ژمنې سره سم هر ورځ د رایو د تفتیش په بهیر کې تر زر صندوقونه بیا وڅېړل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا سفیل استانکسی پا ریپورت که مواردل چی ده انتخابات و خپلواک کمیسون وی چه دوی حد سکوی چه ده کاری تیمون و شمیر زیاد کرید سو ده رایو ده تفتیش بهیر جر پایتا و رسیگی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو امنیتي منبع وایي په دې هیواد کې اوسنی سیاسي وضعیت د امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي اثر کړی او مخالفانو ته د فعالیت بر موقعه برابره کړې ده. دا سرچینه چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د هیواد د اوسني نارامه وضعیت لامل انتخاباتي جنجالونه دي. په عین حال کې افغان کارپوهان هم تاییدوي چې انتخابات د ټولو ناکراریو لامل دی. دوی له حکومت او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې شخصي ګټو پر ځای د افغانستان وضعیت او ملي یووالي ته پام وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم افغان حکومت دا نه مني چې وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو پر وړاندې د پخوا په نسبت قوي شوي، خو یوه امنیتي منبع وایي چې اوسنی سیاسي وضعیت د افغان ځواکونو روحیه کمزورې او وسلوال مخالفین پیاوړي کړي دي. دې منبع چې د ځان له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو عمده علت انتخاباتي جنجالونه دي. د سیاسي او پوځي چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د هیواد د ناامنیو مسؤلیت د موجوده حکومت او د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه دی. د پوځي چارو څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس دغه کلکیچ روان ده. د کاندیدانو په مابین کې او رئیس جمهور وجود لري، قانون نه تطبیقیږي. ځینې ملامتي واضح ده او دواړه کاندیدان هم که چېرته دوی قانون ته غاړه نه ږدي، ارګان د دولتي وجود لري، قضا وجود لري، څارنوالي وجود لري، قانون ته باید مراجعه وشي. دا نو زور و زورگویی و دا خبرې دا خو مالی بره خبره ده چې په مملکې هر جمعه رجعه شي.
ویل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې غځېدلو او په هیواد کې یو ناسرګند وضعیت ګاونډۍ هیوادونو په تېره ایران او پاکستان ته دا موقع ورکړی چې په خلاص مټ د دې هیواد په چارو کې مداخله وکړي. یوې افغان امنیتي منبع ویلي چې د ګاونډیو مداخلې او له وسلوالو طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ سبب شوي چې مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په سرګندو جبهو کې وجنګیږي. دا منبع زیاتوي که انتخاباتي جنجالونه نوی رامنځته شوی او کاندیدان له ځانځانیو تیر شوی وای، د هیواد امنیتي وضعیت به دومره بې ثباته شوی نه وای. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې پوهان خبرداری ورکوي چې که د هیواد وضعیت له دې هم خراب شي، مسئولیت باید موجوده حکومت او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه وي. د دې کار پوهانو له جملې نه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي،
د افغانستان په فعلي وضع کې چې امنیت بالکل متزلزل ده، ورځ خلک وژل کیږي. درجه اول مسئول همدغه حکومت ده چې د پخوانه تر اوسه پاتې ده. په عین حال کې چې حکومت مسئول ده، هغه څوک چې پیشتازه کاندیدان دي او دوی ادعا لري چې تقلبات شته دي او بیا ملګرو ملتو ته یې رجوع کړی چې میانجیګري وکړي، دوی د هر ورځ نور پرابلمونه نه خلقوي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتوالي علت د منځني ختیځ لانجو ته د نړیوالې ټولنې مخه کول دي. دوی را هم وایي ممکن له 2015 میلادي کال وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي. دوی له افغان حکومت او د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ځانځانیو پر ځای دي د هیواد وضعیت او ملي یووالي ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره افغانان نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وله یا په دلاس وله
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا کندهار د شړې پنځوي او پرمایون ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر حمله وروسته د افغان مقاماتو په وینا 101 اویا وسوال وجل شوی او درشنور ټپیان دي او 15 پته نیول شوی دي. د چارواک په وینا د وسوالو طالبانو په دې حمله کې شپږ درش ملکی وګړي او پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د پنځشنبه په ورځ د کندهار د لویدیځ ولسوالۍ جړې په مرکز کې خبري اعلانو ته د عملیاتو د پای ته رسیدو وروسته وویل چې وسلوال مخالفینو د اختر څخه یو ورځ مخکې د جړې پنځوي او میوان پر ځنی سمو عمله وکړه چې شاوخوا دوی ونی وروسته ماتول. جنرال عبدالرزاق وویل چې د یاد جګړې پر مهال 101 اویا وسلوال وژل سوي و 28 سوي او 15 پته نور ژوند نیول سوي. د د پوینا چې په دغه حمله کې لشتر لږ شپږ دیش ملکی وګړي او افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وشته چې له جملې څخه څوار لس وجل سی بي. امنیه کمانډان وایي چې په وجل سو او ټپیانو کې د وسلوالو مخالفینو مشهور کمانډانان او د پنجاب عرب او چچنیا جنگیالي هم شامل وچی د ډیورین کرشي د هغه غاړي څخه د هلمند د خوشکاوي د لارې کندهار جړی میوند او پنجوي ولسوالۍ ته راغلي وه. د کمانډان په وینا د عملیات افغان ځواکونو د حساب سره په تخنیکی مرسته ترسره کړي.
ټول عملیات ښه پر مخ ولاړ. په دې کې 101 اویا کسه تروریستان مکمل وژل سوي دي، د بین کلل دي او 3 اویا کسه زخمیان دي چې په دې کې ډېر درشل زیات زخمیان یو سوي دي، 15 شپته کسه ژوند دي یو سوي دي. د سلاو سره د تاو سره درنیوي ملو پر مختلفه سلاوي رنگ رنگ سلاوي پاکستانی سلاوي ایرانی در ملک ساخت بکشه ده و رسی سلاوی دانیو سیوی ده او ده ده تروریستانو چکم ارمانو یا ده پنجابیانو چکم پلانو آغا مکمل شند سو.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق دغه راز وویل چې په عملیاتو کې وژل سوي وسلوال مخالفین تر نیول کېدو وروسته وژل سوي. د نوموړي په وینا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه وسلوال مخالفین د پیسو په مقابل کې خوشی کوي او هغه بیرته جګړې کوي.
کوم وخت اخیسته د مال د خلکو کومکو په ټول ځای کې د تثبیت شو ځای پر ځای ټوله مایسره سو ټول حالت وجد سوي دي او زه د خپل امنیتز واکوسه ډیر تشکر کوم چې ډیر ټوله مړه ک نور وجته نه صفات چې قاضي پیسې پر وخت سنوال مکمل د بین وړو ښه خبره داده دی په بین وړو کې او زما ټول عسكر ته د کمانډا د چنور به ژوندې نه پرشت په هر رقم چې د بین وړو
په ورته وخت کې د سرسلیب کارکونکو چې جړی ولسوالۍ ته رسیدلی ترڅو د وسلوالو جنگیالوی جسدونه خپل کورنوي ته وسپاري. په سیمه کې د سرسلیب یو کارکونکو وویل چې تر دې مهاله 28 جسدونه انتقال شوي او د پات نورو وسلوالو جسدونه به انتقال کړي. په جړی ولسوالۍ کې د جګړې لامل شاوخوا 400 کورنۍ هم کډوالي شوي چې امنیه کمانډان یې د بیرته سنیدو غوښتنه وکړه.
نو مینه په ټوله ځای کې شو سوي دي زموږ ټوله د انجنیری ټمنه کار کوي. ان شاء الله په 2-3 ورځې کې به ټوله ساسه پاسي او ټوله خلکو ته د خبر ورکړو چې راشي د ولسوالۍ سره خبر ونیسي خپل کورو ته ولاړ شي. هغه لارې چې کمی دی هغه موږ ټولې سفا کوو چې هغه ځایونه سفا شوي دي، دوی ته خپل کورو ته اجازه ورکوي او د دې پیغام موږ د افغانستان محترم جمهور رئیس ته رسولی دي چې د دغه شپږ سوه کورنۍ شاوخوا کې کورنۍ چې بې ځایه شوي دي د اختر په شپو کې دا یو ډېره بده ورځ وه. موږ اوله ورځ د اختر هم دوی ولیده چې په اول سهار د اختر ګردمندونه پر ښځو پکشانو ډک.
په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو حملې تر اختر مخکې لومړی د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې شروع شوې چې وروسته د کندهار ژړې میوند او پنجبایي او دغه راز د روزګان د خاص روزګان تر ولسوالیو پورې ورسېدلې. دغه حملې په کندهار کې په څوارلس ورځو کې ختمي خو د هلمند په نورو ولسوالیو کې تر دوه میاشتو پورې وغځېدلې. په دغه حملو کې وسلوالو طالبانو د سلګونو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د مالی وزیر وای په تیرو دیارلس کلونو کې د امریکا اتیا فیصد مرسته شوی پیسې د امریکایي قراردادیانو په وسیله بیرته هغه هیواد ته تللې دي. حضرت عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د امریکا د قراردادیان افغان حکومت ته ځواب ورکوونکي نه دي، بلکې د هغه هیواد له کانګرس سره نږدې اړیکه لري. د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې د افغان حکومت د کمزورتیا له امله د امریکا ډېرې مرستې بیرته دغه هیواد ته انتقال شوې دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د مرستو د ځای کېدو په اړه د امریکایي چارواکو له اندېښنې سره سم د افغانستان د مالی وزیر وایي چې خپل امریکایي قراردادیان د مرستو د بی ځای لګېدو عامل دي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې امریکایي قراردادیانو په ډیره لوړه بیه په افغانستان کې ځینې پروژې بشپړې کړې او دا هغه پروژې دي چې قراردادونه یې له افغان حکومت سره په مشوره کې نه دي شوي. ښاغلی زاخیلوال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا 40% مرستې د افغانانو په ګټه لګول شوي او 80% نورې د امریکایي قراردادیانو لخوا بیرته هغه هیواد ته انتقال شوي دي.
امریکا په هر کال کې د 2.5 میلیارد ډالر او که فوزی ور سره اضافه کو د دینم زیات پیسې افغانستان ته راوړي. په دې کې یوازې 100 میلیون ډالر د افغانستان حکومت ورکول متبقي دوی خپل مستقیم مصرف کوي. دوی غټې پیسې لوی قراردادیانو ته امریکایي قراردادیانو ته ورکوي. هغه هیڅ نه ځوابوي د افغانستان حکومت نه لري. 100 میلیارد مصرف کړي وي که موږ ته د 100 میلیارد په ارزښت یو څه په افغانستان کې پاتې وي دا ډېره لویه خبره وي.
ښاغلی زاخیلوال وویل چې امریکایي قراردادیان د پروژو په انتخاب کې د افغان حکومت خبرو ته غوږ نه ږدي او په خپل سر په نابنسټیزو پروژو له حده زیاتې پیسې لګوي. نوموړي د بیلګې په توګه وویل چې امریکایي قراردادیانو د کابل په ترخیلو کې د حرارتي برېښنا یوه پروژه په 3.5 میلیونه ډالر جوړه کړې، حال دا چې دا پروژه 50 میلیونه ارزښت هم نه لري. د مالی وزیر وایي د کندهار د ډیزلي برېښنا پر پروژې هم امریکایانو د دوی له خوښې پرته شاوخوا 400 میلیونه ډالر لګښت کړی چې په خبره یې د امریکایانو له وتلو وروسته به یې حکومت د ډیزلو د اخیستو وس ونه لري. ښاغلی زاخیلوال وویل چې امریکایانو په خپلو پوځي اډو کې په موقتی تاسیساتو هم ډېرې پیسې لګولي چې افغان حکومت ته یې کومه ګټه نه رسیږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د امریکا د مرستو د بیرته انتقال لامل د افغان حکومت کمزورتیا ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه معلومیږي چې دلته یو ډېر بې کفایته نظام شتون لرلو. البته دغه عوامل چی شو؟ عوامل دغه وو چې خپل دغه نظام چورګر وو، دوی هغه ظرفیت نه لرلو چې دغه مصرف کړي. بس نشي کېدلی چې په اصطلاح د کور څښتن ځواب په اصطلاح اختیاردار دی، په اصطلاح هغه میلمه وي. خارجیان میلمانه وو، ما ته کومک را کرده آپای پو سیستم دی ریاست اقتصادی یا مدیریت امور اقتصادی دی وزارت خارجی باید راغلی و طریق وزارت مالی باید مصرف شوی و
افغان چارواکی په داس حال کې د امریکا د مرسته شو پیسو د نمو اثریات په اړه خبره کوي چې لدی وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي و چې په افغانستان کې زیات مرستې ضایع شوې دي. د راپور نه لمخې امریکا له 2001 کال راهیسې تر اوسه 1.6 میلیارد ډالر د افغانستان د بیارغونې او شاوخوا 8 میلیارد ډالر په پوځي برخه کې لګولې دي. څېړونکو وایي که د دغو مرستو مدیریت په سمه توګه شوی وای، افغانستان به اوس په اقتصادي، پوځي او مالی ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی وای.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسوی دامادن کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمادن و من نیفهمی که در بلوی درگرد و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واوري.
بلې دوستانو، د ازادي په څپو کې د ازادي رادیو اوونیس مستقیم خبرونه نن د مازیګر له درې تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول خپرېږي، او په دې خبرونه کې د بحث موضوع ده د افغانستان د انتخاباتو اوسنۍ لانجه. داسې ویره شته چې په کندهار کې د برېښنا په برخه کې د امریکا د مرستو له بندېدو سره به په دې ولایت کې د ډېرو فابریکو فعالیت ودرېږي. امریکا په پام کې لري چې د 2015 کال په سپتمبر کې د برېښنا په برخه کې اوسنۍ مرسته چې په میاشت کې 1 میلیون ډالر ته رسیږي بند کړي. د افغان چارواکو او د امریکایي څارونکو په خبره د متحده ایالاتو د دې اقدام سره به کندهار خپل شاوخوا نیمایي برېښنا له لاسه ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
یو باور دا ده چې له هم کلونه وخت اړتیا ده چې د کندهار ښار اوسیدونکي په پرله پسې ډول برېښنا ولري. د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته د برېښنا د تولید منابعو راوستل د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا یو لومړیتوب و چې واشنګټن غوښتل په دې تګلارې سره د دغې سیمې د خلکو زړونه او فکرونه خپل کړي. په کندهار کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د 12 میګاواټه برېښنایي منبع څخه چې د ګاونډي ولایت هلمند د کجکي له فابریکې څخه تامینېږي، شاوخوا نیمایي یې د طالبانو په کنټرول کې دي او دا د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته په منظم ډول برېښنا ورکوي. په کندهار کې د برېښنا ستونزې ته داسې مهال اشاره کېږي چې د دغه ولایت د صنعتي پارک د اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د دوی له 190 فابریکو څخه 100 یې د برېښنا د ستونزې له کبله غیر فعال سوي دي. د دغه اتحادیې مشر باریداد ازادي راډیو ته وویل
موږ د اول قدم کې د اطمینانی برق چې هغه په اصطلاح زیربنایي او دغه صنعتکارانو یا د پارک صنعتي ته اطمینان ورکړي چې دغه برق درې وخته پورې سته. د دغه سلو کارخانو چې پیلندر کار لاندې دي دغه به هم 1500 ته ځان ورسوي که اطمینانی برق پیدا سي. نو د سړک مشکل لرو، د اوبو مشکل لرو، د برق مشکل لو اندستونه ستونزه مو د برق مشکل دی چې هغه پیلند موږ 2 ساعته برق لرو.
په وروستیو 3 کلونو کې د کندهار د صنعتي پارک فابریکو ته د امریکا د پرمختیایي ادارې له لوري ډیزلي برېښنا ورکول کېده. د کندهار یو سوداګر وایي که امریکا دغو فابریکو ته د سون موادو لپاره خپلې مرستې ودروي، شاوخوا 6000 کارکوونکي به دندې له لاسه ورکړي. هغه وایي دا ټول ځوانان دي او شاید د پیسو موندلو لپاره یا په جرایمو لاس پورې کړي او یا له طالبانو سره یوځای سي. ټاکل شوی و د امریکا سبسایډي تر هغه وخت دوام وکړي چې د برېښنا شبکه کندهار ته ورسیږي او د کجکي پر بند یو نوی توربین نصب سي. له کلونو راهیسې دغه دواړې پروژې ناتکمیلې پاتې دي ځکه په سیمه کې د طالبانو لخوا له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش په خپل هغه راپور کې چې د سیشن به پروس خپور سو لیکلي، داسې ښکاري چې امریکا تر اوسه هم داسې رښتونی پلان نه لري چې له افغان حکومت سره د یوه دوامدار برېښنایي منبع د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي حکومت یې له 2002 کال راهیسې دوامدار برېښنایي منابعو ته د افغان د لاسرسي په برخه کې مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي دوی نسي کولای په یوازې سر د کندهار د برېښنا فابریکې فعالې وساتي او یا د سون موادو بیا ورکړي. د دغه ولایت د برېښنا دولتي شرکت وایي په دغه ښار کې د ډیزل منابع هم له وړاندې محدودې سوي چې شایي ورسره برېښنا قطع سي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په داسې حال کې چې عمده قومي مشران یا سیاستوال د برېښنا د بلونو له ورکولو ډډه کوي، نو د امریکا یا افغان حکومت له مرستې پرته د کندهار ښار د برېښنا لګښت څرنګوالی یو عمده ستونزه ده. دوی دغه راز وایي په هغو جنوبي سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د برېښنا عواید طالبان ټولوي. کندهار له اوږدو مودو راهیسې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لار پاتې سوې ده، خو لا هم د دغه ولایت یوازې 10% اوسېدونکي برېښنا ته لاسرسی لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې تفریحي خبرونه د ګوډې اچار مهروي اوس دونیمه بجې کېدونکې دی ل محمد وایس سمیم څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د رایو 4,308 صندوقونه تفتیش شوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د 215 زون د سرحدي پولیسو او وساتنمنه له خپل ورور سره یو ځای د نامعلوم استوا له خوا وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې په یو لړ عملیاتو کې 104 تنه استوا مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې نامنی په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې یو لوی ستونزه ده. ډاکټر شوید امریکا متحده ایالات او ایران لوړ رتبه چارواکي نن په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په حق له خبرې وکړي. د اوکراین د پوځي ځواکونو قومندان چې روسیې ته ننوتی وایي چې د دوی زیات شمېر سرتیرو د خپل وضعیت په حق له د نخرو اعتصاب کړل. په داس حال کې چې عراق په دیراق په شمالي موصل ښار کې اسلامي دولت پر وسلوالو هوایي بمباري وکړه. کوردي ځواکونو د دغه وسلوالو پر سنگرونو بریدونه وکړل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اوکراین د روسي په لاوه بلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا نه لري، خو د روسیې لخوا یرغل به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالی وزیر وای امریکایي قراردادیان په یو شمیر پروژو له حد زیاتې پیسې لګوي. حضرت عمر زاخیل ول آزادی رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل د هغه پروژې دي چې د قراردادونو په اړه هم له افغان حکومت سره مشوره نه کیږي. نوموړي د بیلګې په توګه د دوو پروژو نمونه داسې یاد کړل.
دوی یو پروژه په ترخیلو کې حرارتي برق پروژه په 350 میلیون ډالر جوړه کړې ده چې په 500 میلیون ارزي. یا مثلا دوی راتله په خندار کې دوی 350 میلیون ډالر د برق لپاره مصرفول ډیزلي. ما مخالفت حکومت د ډیزلي برق نه منم. دوی مصارفات وکړه په ډیزلي برق باندې، نن به راته جوړ په ډیر قیمته به راته جوړ، سبا د ډیزلو پیسې نه لرم.
له دې وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې ویلي و چې په افغانستان کې میلیونونه ډالر مرستې ځای سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ډیر ژر به له ترکمنستان څخه زرګونه ټنه نفتي مواد واخلي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د سوداګرۍ وزیر له ترکمنستاني چارواکو سره د نفتي موادو د اخیستو پر سر د خبرو لپاره د هغه هیواد مرکز اشقابات ته تللی دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نفتي موادو بیې لوړې شوي دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1,400 افغانۍ، یوه درنې منی بوجي ورجې 2,500 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1,900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 3 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل تیل هم په 1 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په لویو خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. کله چې په عراق کې سخت دریسو ډلو د دې هیواد د تجزیه کولو غواښونه پیل کړل او د توقو څخه پرته د پېشمرګه کردانو څخه تیرونه څو خارونه ونیول، د کردانو د عامه اړیکو چارواکو سمدستي له واشنگتن څخه د وسلو او مالی مرستو غوښتنه پیل کړې. له دې سره سره د عراق صدر اعظم نوري المالکي هم د عراق او شام اسلامي دولت د ډلې پر خلاف له کردانو سره لاس یو کړی دی. په دې حق له نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د رویټرز خبری اجانس وایي د امریکایي دولت د سرچینو د راپور له مخې د کوردستان سیمه ایز دولت اوس مهال د کال 1 میلیون ډالر مصرفوي چې په واشنگتن کې خپل نفوذ زیات کړي. دوی غواړي له دې لارې د امریکا دولتي چارواکو او رسنیو ته خپل ژغ ورسوي. د جولای په میاشت کې چې لوړ پوړي کوردي چارواکي واشنگتن ته تللي ول، د کوردستان ولسمشر مسعود بارزاني د سیمې پارلمان ته وویل چې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتني تدید تیاری ونیسي. عراق ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد یو ستراتیژي پیشنهاد کړی ده چې لمخې پر بغداد باید فشار راوړل سي چې د یو متحده حکومت لالارې هڅې پر مخ یوسي او په همدې وخت کې تیار اوسي چې ممکنه ناکامي د کوردستان د خپلواکۍ سبب ګرځېدای سي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې زلمی خلیل زاد ویلي دي تر ټولو غوره پایله د عراق په عرب میشتو سیمو کې د غیر مرکزي یا فدرالي سیستم پر اوستلو کې ده چې د کوردستان سره په کنفدراسیون سره عمل وکړي. د رویټرز خبري اجنس وایي چې عراق بیرته د 2008 او 2009 کال تورې دورې ته ګرځېدلی دي چې هغه وخت کورنۍ جګړه پر خپل اوج وه. د چهارشنبه په ورځ د عراق د پوځ لخوا په برید کې شپېته کسه ووژل شول. د عراق د صدر اعظم نوري المالکي د پوځ د دفتر ویاند رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې دا برید پر یوه محکمه سوی دي. د زیاته کړې ده چې دغه محکمه د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لخوا د موصل په ښار کې په یوه زندان کې جوړه شوې وه. په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې قاضي هم وژل سوی دي. ویل کېږي چې دغه قاضي به ډېر وختونه د سر پرې کولو سزاوې اورولې. له دې وروسته چې د عراق او شام اسلامي ډلې د عراق او شام په ځینو سیمو کې خلافت اعلان کړ او ګواښ یې وکړ چې د بغداد پر لور به فعالیت ته ادامه ورکړي، د عراق صدر اعظم نوري المالکي خپلو هوایي ځواکونو ته حکم وکړ چې د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د کردانو مرسته وکړي. مالکي له کردانو سره د تیلو، بودیجې او ځمکې پر سر اختلافات درلودل، خو دوی د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې پرمختګ ډېر اندېښمن کړ او له همدې کبله مالکي او کردان خپل اختلافات یوې خواته پریښودل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د نارامه ولای چینجن په یو خار کې بسونو ته د هغو کسانو په خطلو بندیز لګول شوی چې اوږده ګیره لري، حجاب یې اخوستی وي او یا څادر په سر کړی وي. چینایي مقامات وایي دا بندیز په سیمه کې د امنیت د ټینګښت د پالیسۍ یوه برخه ده، خو د بشري حقونو ډلو او د شینجن جلاوطنه ایغور مسلمانانو د چین د حکومت پر دې ګام سخت انتقادونه کړي دي.
د چین لویدیز ولای چینچین چې اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي او په ترکی ژبو خبرې کوي لکلونو راهیسې د ناکرارۍ شاهد دی. د چین حکومت د دې سیمې خلک د نارامیو مسؤل ګڼي. اوس حکومت د نوي امنیتي تدابیرو په لړ کې د شینجن د یو ښار په اوسیدونکو 15 ډوله نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د شینجن د کارامي ښار چارواکي وایي هغه کسان چې اوږده ګیره لري، حجاب یې اغوستی وي، څادر یې په سر وي، جلباب پتن کړی وی او یا پر جامو د سپوږمۍ او یا ستورو نه خوي بسونو ته د خطلو اجازه نه لري. د دې سربېره چې سپوږمۍ او ستوري د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بیرغ نه خګړنل کیږي، د چین یو شمیر بیلتون غوښتون کې ډلې چې د یو خپلواک شرقي ترکستان غوښتون کې دي د خپل نخې په توګه هم کاروي. د چین واکمن کمونیست ګوند وایي په کرامۍ ښار کې دا بندیزونه د روانې اگست میاشت په شلمه دغلته د ورزشي مسابقو د امنیت په لړ کې لګېدلې دي او د امنیتي تیمونو لخوا به پر خلکو عمل کیږي. رویټرز خبري اژانس وایي تر دې مخکې چینی چارواکو په جولای میاشت کې بسونو ته د هغو کسانو پر ختلو هم بندیز اعلان کړ چې ماسته، اوبه او یا سګریټ لایټر ورسره وي. د شینجن جلاوطنه اویغوریان او د بشري حقونو ډلې وای د چین دا ډول تګلاره چې د مسلمانانو کنټرولول هم پکې شامل دي په سیمه کې د نارامۍ سبب کیږي. په واشنگتن کې د اویغوریانو او امریکایانو د اتحادیې مشر علیم سیتوف رویټرز اژانس ته ویلي د شینجن د کارامۍ ښار چارواکي په ښکاره ډول له تبعیض او نژاد پالنې ډکه پالیسي پر مخ بیایي. که څه هم اویغور میرمنې او نجونه د نورو چینایانو په څیر جامې اغوندي، خو یو شمېر د حجاب په کولو او یا هغو جامو په اغوستلو پیل کړی چې په پاکستان او افغانستان کې دود دي. په شینجن کې په تېر یو نیم کال کې د پولیسو او سیمه ایزو خلکو ترمنځ په ناکراریو کې سلګونه کسان وشل شوي دي، خو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د سخت کنټرول له امله خبریالان نشي کولی چې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې په اړه په خپلواکه توګه دقیق معلومات ترلاسه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ناتو سرمنشي اندرس فوک راسموسن کیف ته روان دی. راسموسن په داسې حال کې له اوکراین څخه کتنه کوي چې ناتو اندېښنه لري روسیا پر اوکراین حمله ونه کړي. له رپورټونو سره سم په زرګونو روسي عسکر د اوکراین له سرحد سره یو ځای ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه له احمد شیبر جزئیات اورو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن باید نن کیف ته راشي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې ماسکو د اوکراین له سرحدونو سره خپل ځواکونه زیاتوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د راسموسن سفر د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو په بلنه ترسره کیږي او هدف یې د ناتو او اوکراین د همکارۍ د جوړیدونکو غونډې چیړل دي. پرون ناتو خبر ورکړ چې د اوکراین له پولو سره د روسي پوځیانو شمیر شاوخوا 40 زره ته زیات شوی دی. د ناتو ویاندی اونا لانګیسکو وویل چې ماسکو شایي د بشري مرستو یا د سولې ساتنې د ماموریت پلمه وکړي چې د ځواکونه د اوکراین لور ته راوستي دي. پروند پولند سر ریاسم ډونالد تسک هم اندیشنه څرګند کړه. د پوارسا کې خبريالانو ته وویل موږ داسې دلایل لرو چې اټکل کولای شو او موږ په تیرو څو ساعتونو کې داسې اطلاعات ترلاسه کوو چې د روسي پوځیانو له لوري پر اوکراین د مستقیم حملې خطر د تیرو څو ورځو په پرتله په یقین سره زیات شوی دی. ماسکو د دوشنبه په ورځ د روسي په مرکزی او لویدیځو سیمو کې د پوځي تمریناتو د ترسره کولو اعلان وکړ چې په دې کې له اوکراین سره ټولې سرحدي سیمې هم شامل دي. په دې تمریناتو کې ترسلو ډیرو جنگي الوتکو او جنگي هلیکوپترو هم برخه اخیستې ده. د ناتو ویاند لانګیسکو وای موږ د اټکل نشو کولای چې د روسانو په ذهنونو کې څه تیری شي، خو موږ وینو چې روسیا په سیمه کې څه کوي او دې ته ډیره اندېښنه شته چې نږدې 40 زره پوځیان د اوکراین پولې ته راوستي دي. روسي پلاوه بیلتون غشتون کې کمزوري شوې دي. اوکراینی الوتکو د دونیتسک په ښار پرون هم هوایي بریدونه وکړل. دا د روسي پلاوه بیلتون غشتون کو مرکز دی. لتیری سباندی وی میشت رئیس چې اوکراینی ځواکونو د روسي پلاوه بیلتون غشتون کو ځپلو ته دوام ورکړی دی، ډیر سیمې ترینه ولې دي.
په دې ورستیو کې د آذربایجان او ارمنستان د پوزونو ترمنس نخته رامنځته شوې دي. د دوړو هیوادونو ترمنس دا نخته د آذربایجان څخه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباخ پر سر رامنځته کیږي. د ناګورنو کراباخ د سیمې شاوخوا سره واندې د دې کړکېچ د حل او یا پراخېدو امکان شته او کڅنګه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې په نشته اندیشمن دي. د ویلي دي چې د مینسک د ډلې او د اروپای اتحادیه د امنیت او همکارۍ د ادارې لخوا د شخړې د ختمولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د اروپای اتحادیه د امنیت او همکارۍ اداره د ناګورنو کاراباخ د نشته د حل لپاره منځګړیتوب کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د ناګورنو کاراباخ سره پر پوله د ارمنستان د ځواکونو سره په نشته کې 15 پوځیان وژل شوی دي. د ناګورنو کاراباخ د رسمي چارواکو د راپور لمخې د آذربایجان 15 پوځیان وژل شوی دي. د ارمنستان د جمهور رئیس سرش سارکوزیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف دواړو یو بل د اوربن د موافقه څخه په سرغړونه تورن کړی دي. د کارنګي د سولې د نړیوال انسټیټیوټ د جنوبی قفقاز د چارو کارپو تامس ډی وال د ازادي رادیو له مرکزی څنګه سره په خبرو کې وویل چې دا څرګنده نه ده چې د نشټې پایل کومي خوا کړی دي. د زیاته کړه په عمومي توګه دا نشته یو منطق لري او هغه دا چې یو لور یې پایل کوي او بلغ برګون شي. لڅو پیښو وروسته دا څرګنده نه ده چې لومړی تیری چا کړی دی، خو په حقیقت کې دواړه خواوی تیری کوونکې دي، ځکه چې له پخوا هم دا حال روان دي. د اروپای اتحادیه د امنیت او همکاري په اداره کې امریکایي غړي جیمز وارلیک د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دیش خړې د حل لپاره سره یو ځای کښینی او خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ارمنستان د جمهور رئیس سارکوزیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سره د دې اونۍ په پای کې د سوچي په شار کې لیدل کتل کوي. د ارمنستان صدر اعظم هوویک ابراهامیان ویلی دی چې دغه غونډه کې داسې د اگست د میاشتې په 8مه یا 9مه وسی، خو د آذربایجان چارواکو د دې غونډې تایید نه دی کړی. د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې شخړه په 9مه لسیزه کې رامنځته شوه. د 1990 کال په جګړه کې ارمنستان پلوه جلا غشتونکو د آذربایجان هغه سیمه ونیول چې پکې د ارمنیانو اکثریت وو. په دغه جګړه کې 10,000 کس ووژل شول. د دې شخړې د حل لپاره تر اوسه کوم ډیپلوماټیکو حل ځلو مثبت نتیجه نه دور کړی.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
خبرونکی ننګیار ناشنا.
خزرمنو اوریدونکو سلام. تاسو اداره او دفتر مولیدلې چې غلا او فساد نه وي پکې شوی؟ مونږ هم نه دی لیدلې. په همدې اړه به د خبرونه په پیل کې د دورنری صاحب له کاري پلان او ورڅخه شویو پوښتنو خبر شئ. دغه ځای په خپلو غوږونو یې واورئ.
سب تو کو ندیر اغلی نو څنګه وکم دا پلان می تشریح کمه کای پریدم
او تشریح کا زکه چنا وخت کیگی
پسترگو درئی صاحب او درنو حاضرونو په اجازه کچیره تاسو په ما اعتماد وکړ او رائے مو راکړه نو زبه دا کارونه تر سره کړ مننه تر هر څه مملای با د دونر مسئله تراسمه ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده. څومره چې دونران ډیر وي همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي. له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي. او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي.
فقر نه دی فقر
دا سعید پرده خلک پی پویگی نو دا خلکو خاقلی استازو تاسو پویگی چه وز دا دونرانو را جذبول آسان کار نده زکا زیاتر دونران لنور وزارتونو سرم کار کوي او پروژه تمویلوی او ځینې نور لمو سر لکار کولو زلطوری شوی دی پار صورت که تاسو بری علای کرم نو وعده در سره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپل پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم. له دونران وروسته زما د ستراتیژي مهمه برخه پلونه دي. څه دي پکې وویل؟
بس سمه خبره ده.
پل زموږ د هیواد او هیوادوالو یو ستر ضرورت دی، ځکه زموږ هیواد خو ته پوهیږې چې یو غرنی هیواد دی او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي چې دا هر خور سیند او ویاله پل ته ضرورت لري. پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده. نو ځکه به زه که تاسې اعتماد را باندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم. په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژي یوه بله مهمه برخه ده، ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي چې د سیلاونو راوتلو پر وخت دا ځمکه او کروندې له سخت ګواښ سره مخامخ دي.
بېشک
نو د دې لپاره چې دا ځمکه مو له ګواښ ساتلې وي د خوړونو پر مختلفو برخو کې د ټیلو دیوالونو او اوسپنیزو کشو اچول ضروري کار دی.
بالکل بالکل.
د خلکو قدرمنو استازو
خلا نه دي راغلي، نو ولې داسې نه وایې چې د خلکو د قدرمنو استازو څوکیو؟
او رښتیا وایې. نو څه خبره مې کوله؟ د ټیلو اچولو خبره ده.
اوه د ټیلو اچولو خبره ده.
نو کله چې د سیندونو او خړونو په هغو ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلی واچول سي دغه خطر له منځه ځي.
دونری صاحب که دې خوښه وي د پلان تشریح دي همدومره بسته. د پوښتنو برخه به پیل کړو چې وخت لږ پاتې دی. څنګه
سترګې دې جار سمه؟ خو پوښتنې به څوک وکړي؟
خپله مطرح کړه. دا کار به دا خبره هم معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبرې
په دواړو سترګو چې داسې ده. نو که هغه وړاندې څوکۍ پوښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي، په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري او تر څو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي. قدرمنه پوښتونکي ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. زه به هڅه وکړم تر څو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوي وي. سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي، خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده او زه ورته حاضر یم. څه پکې وایې؟
ډېرله
که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو راغولي دي، په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډېره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي، 115 مو راغولي دي او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو، چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه، 12 دوهمه درجه او نورې درېمه درجه پلونه دي. ښه که هغه د کون چوکی پښتنه وکي چې دا لومړی درجه پلونه څنګه دي؟ نو زه به ورته ووایم چې لومړی درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي، دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي، او دریمه درجه پلونه به د پلیو تلونکو د بایسکل مایسکل خرګاډي مرګاډي د دغو لپاره دي. که هغه د منځو مابین څوکۍ پښتنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلی له څه شي اچوي، نو ورته وبه وایمه چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو، یعنې د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو. د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي.
دونری صاحب مننه، وخت دی خلاصو، ډیر ښه ځوابونه دي وویل.
ارمان چې لږ نور وخت هم را کړی وای، بیا به دې ما زور لیدلی.
اوس به موږ مطبوعاتي کانفرنس ته بوزو په کوم کې چې یو مسؤل چارواکی مو له یوه ستر خطره خبروي خو د حل لارې نه ویني.
قدرمنو خبریالانو، نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې دا خار له وضعیت نه خبر کم او دا غستر خطر په حق له معلومات درکم کوم چې یوازې زمونږ خار او زمونږ ایواد نه بلکې ټول نړۍ ته دی دی. دا غستر خطر په خار کې د بی دریغه کثافاتو تولید او راټولیدل دی. هر ورځ په دې خار کې 15,000 ټنه کثافات تولیدي چې لږه جمله نه مون یوازې زر ټونه له خاره ایستلی شو او پاتې 4,000 ټونه هر ورځ یو په بل انباریږي. کله چې د ورځې 4,000 ټونه کثافات په خار کې پاتې شي نو په میاشت کې 1,60,000 ټونه ذخیره کیږي چې په کال کې دغه مقدار 1,400,040,000 ټونه کیږي چې په دې حساب لس کاله وروسته په دغه خار کې 4,400,000 ټنه کثافات ولرو. او هم په دې شرط که د کثافاتو تولید په همدغه مقدار یعنی د ورځې 15,000 ټنه وي په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د کثافاتو د تولید د 2 چنده اټکل کی. پورته ارقامو ته په پام سره ویلی شو چې زمونږ د ښار د کثافاتو د تولید خطر یوازې سیمه ییز نه بلکې یو نړیوال خطر دی. داسې یو مدهش خطر چې نه هیڅ پسې رسېدلی سي او نه هم د چرګانو او خوګانو ټوغکۍ او والګۍ، آن چې د تروریزم له خطر نه هم خطرناک دی، ځکه د کثافاتو خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او د دغه خطر احساسول وخت ته اړتیا لري. په پوره باور سره ویلی شم چې زمونږ د ښار کثافات به 2-3 کاله وروسته ټول ګاونډي هیوادونه او 10 کاله وروسته ټول نړۍ لاندې کی. نو په دې حساب د تاسو رسنیو له لارې نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم او هیله لرم چې نړیوال او پیسه‌دار دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په لمنځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقل څوک پوښتنه لري مطرح کولای شي.
قندیګولیم د کوڅې د رادیو خبریاله، او بخې زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې نشي کولای په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرې د دې خطر مخنیوي وکړئ او هر ورځ ټول 15,000 ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
قندیګولی ښه پوښتنه دی وکړه، خو زموږ ستونزه دا ده چې کافي پرسونل او کافي وسائل نلر
ولی ته کوي نه
نه نه نه ډایالوګ بنوي بل څوک پښتنه وکي
لکه څنګه چې ټول تسرګند ده په دې خار کې دومره لوړی لوی او قیمتي ودانه او مارکیټونه جوړ شوی دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساره نشته او کوي هم نوکرایي دومره لوړی نه دي لکه د دې خار د کورونا او مارکیټونو چې دي آیا د دغه کورونا او مارکیټونو د مالیه په پیسو دا سوز نه شي علاوه
خبري علي ډیره کاګه واګه پښتنه دي وکړه او خو پښتنه دي وکړه خو تاسو ته معلوم ده چې په دې ملک کې ډیر ښکاله جنگ تیر شوی نو کله چې په یو ملک کې پرله پسې توګه څو لسیزې جنگ دوام ولري هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي
نو اخر به څه کوئ
نه پوهیږم یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې درېغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول خبرې اعلانو ښه غوږونه خلاص کړئ نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی بله پوښتنه وکړئ ډیالوګ دې نه
یعنی زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته
بلکل ډیر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو
دا خبرونه ما ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي و عبد الله صمدي عبدالرحمن حیا او ریاخیل حسین حکمت او مسکا احساس کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
سودا هم ګرځېدا سودا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سودا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سودا کې اپما کې سودا هم ګرځېدا سودا سودا خلق بے خوف او کو په انتها کې دخو هر سړی سرا پسنګ کې بنا هم ګرځېدا پدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سپ سودا سودا لا لرلنو بیاوالی اخی ججر تتنم را سرا سما هوا هم گرزینا پتا سیز مکا گرزیدم چی پما هم گرزیدا زب سودا سودا